زده رادیو د مشال څنګه د همکار بشیر ګواخ راپور مو اوریدل د راپور سره د خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو چې د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله پکې خبريږي.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د ایبي بلې غنې اوریدو ته موزه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو دا مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایل راخکولي کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل کندهار د انارګل د مشاعري په اړه راپور لرو.
لوی خدای، لوی خدای، تر جوړ دوران ملت کړي، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړي، راستګيري د غم او مصیبت کړي، لسینو مجر کرکا او نفرت کړي.
هنر جاج مو د ازادي رادیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړي.
خونړی دوشنبه د افغانستان د رسنۍ لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب مې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په زړه پانه کې به لنډه کیسه ډیوا واوري.
د نری شونډو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي ښکلا ته لا ښکلا وربخلې و. وخت تیرې د یو میاشت بو
په ادب جام کې به لغمان ته لاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلې ده،
او په رښمن خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتونخوا بر پښتونخوا خلکو ته ورسو، موږ دا مناسب وګړو چې دانش عبد التراو بلو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13 په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبریالانو کې درې خبریالان د ازادي رادیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشته محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي رادیو له کورنۍ جدا شول. فرشته محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړۍ پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو خبریالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانځي سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي رادیو کې به تشه تر ډیره محسوسیږي. د رادیو مجلې نننۍ غنه د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13 په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیرونی په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13 نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمېر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رمیز کړي دي. همدارس په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د وی غونډې پترس کې په جګړه کې لږ کیلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبريال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل رادیو په خبريال اشوې برید وغانده. تیرونی په ننګرهار کې د مزل رادیو په خبريال عمران المر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنې چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داوود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لری نه ده چې کارونه به چټک شي.
د رادیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنۍ مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نور مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نور مولې پکانو.
انارګل کلنۍ د دې زمو شاعر چهار کال دا نارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي. دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار اینو مینې په زړه کې نیول سوې و. د کنداري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نورو شاعرانو سولې ته ځانګړې شوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، تر جوړ دوران ملت کړې، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري دغه غم او مصیبت کړې، لسینو مونږ یې کرکاو نه پرات کړې، را په برخه مو د سولې شر نعمت کړې، د غوران ویجار وطن له جنت کړې.
هر کله راش سپینستر سولې، زمون له هوا د مروري سولې، زمک د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چتری نزی پردی لک کری سولی، راشه چې سا واخلی او شکر وکړي، زمون بچی زمون تور سری سولی.
په نڅا په ګړې دوبه مې غزل سره راځي، سولی بدرګه با انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنگونو په شاتک کې، سولی تو خدای ک ناراستیو کې راتک کې، نو راشه د کمزور او مټو زور نشا، ای طالب اورور دی یم اورور مشا، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور او مټو زور نشا، او ی طالب اورور دی یم اورور مشا، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شا، او نور دی په دې خپل قام میرو بانه شا.
انارګل مشاعرې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټو به یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشي انانې د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتري پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکت د نورو کلونو غونډو، د ذوقونو او فکرونو پر روزلو، د کتاب او پزړونو کې د مینې او عاطفې زړی زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعرې د مینې او یووالي سمبول دي چې باید په خورا ښو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده، نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د موږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې دې شي حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پوره شو چې د ازادي رادیو لڅپی بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مې ناراضي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل موږ سره نوي. لا هم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. د یو سور قلم سر هم ور سره پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچ شوی هم شته. د زهرو کاروان خبرونې خونی ته لاړم. دلته هم له ورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال د یو خندرو یزوان تصویر راځړېدلی. تشې چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلی کیبورډ او د کمپیوټر تورې ښیښې د دې ګواهي ورکوله چې د دغې چوکۍ څښتن هم له موږ سره خدای پاماني کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزی د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي، خای رنگي وچوي وي ځکه سختن یې تری عمرې خدای پامانی اخیستي. د تعلیمي پروګرامونو خونی ته لاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولې خخ کړی وي. د فرشتې محرم دورانۍ ځای خالی و. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکی لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د اوبو ګردوهلې ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی دی ځکه فرشته محرم دورانۍ په عمري سفر تللې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړی.
خونړۍ دوشنبه
د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورس هغه ورس چې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبريالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدې. تربیه چې سباون کاکړ ستاسو درنه هو
ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوب له میدان ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څوره زی ورسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي رادیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای پهمان
وشکلن عباد الله حنانځي د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی وو او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند ورسپارل شوی و خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصل و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اثر چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوی. نګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بده په مجرد
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپارش ول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي
اسمانو
رفته بش. دای وازی زوانی مر کاکړ حنانځي او محرم دورانی نه وچه د دې خنړی او چاودن خکار شول. بلکې د نور بلابل رسنی شپګ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړی وو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وشل شو. د ځواني مر خننځي میرمن فرشته هاشمی حنانځي وای چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
ای بلوز بود که همیشه هنانزای می پوشید و ای بلوز خدا زیاد
دا هغه کمیس دی چی تل بای اغوسته لده کمیس رای جیره می نوا دا هغه حتر دی چی تل بای ورنه استفاده کولا چشای می چی جیره زوروی هغه ده هنانزی بلتون دی هغه نی وازی زما ده شون ملگره و هغه می بهترین دوست او دراست ساتون که و لسی کس و چی هر وقت می ده شون رازون و سر شری کول نه موجودیتی ما هرشی با دیر زوروی
ما احساس ضعیفی میکنم ده وجود خود.
دل تا ده ازادی رادیو ده کابل پا دفتر که ده یاد و جل شوی و خبریلانو چوکی لهم آغا سی تشی پرتی دی او مرگونه گرد پری پروت ده. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خنړی ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم د ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ لموږ جدا شول نهیریدونکو دی سباون کاکړ عباد الله حنانځي او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سې شنبه پورس په کابل کې د افغان خبريالانو یو ویډل د خپل دغه وجل شوی هم څنګهرو یاد ون مانزه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شنو ویل چې باید اخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي رادیو ته ویل
لخکیل غواړو چې خبريالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قائل سي او هغه معلومات چې د پیخسخه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
افغان حکومت دا طالبان دی که هم نور وسوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي رادیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دیاړې وغونډه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړې او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همدا شون راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونی توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار.
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستړي مې شي.
په خیر اوسې. سلامات.
نایل صاحب، زموږ اوریدونکي به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني، او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې مل مکړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړي دي، نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړي دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیله من غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی، یو ناول مې ترجمه کړی دی، میکی اسپلین یو امریکایي لیکوال دی، په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه، دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار، د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې، پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلی. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د آثارو برخه ده. د آثارو په برخه کې زما د ایراني لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی، پرلیکا خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې، او په هغه کې پر لپسې ډول باندې زه خپل مقالې لیکم. د ملګرو کې مې مقالې ووسیږي، دغه مقالې مې پکې خبرې کړې دي، او ترڅنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی، عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی، چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه، د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول، هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی، چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل، نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول، چې مثلا کوم ځای کې غلطي او نور څه شیان دي، په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي، معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو، رسنۍ چې وي ډېر ابتدایي وي، نو د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. ژورنالیستانو مو ته روزلی دی او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوي که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه د یادم وته، هغه لکه گل شوندې لکه پان سترګې زما د شری ټولګې نوم ده هغه لومړی ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډېر خلک خوښه کړې ده یو بل ټولګه هم لرم چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت راورسېدو چاپ وې کله چې یوازې شم نو یو بل ټولګه هم چمتو ده نو شعر و شاعری هم کله کله کوم سر
نایل صاحب ما سره پوښتنه دا ده چې شاعران او هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي هغوی تر ډېره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډېره پورې په عاطفي او تخیل ډېر فوکس د هغوی زیات وي ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډېره پورې حقیقت پلټي څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي
د انسان فطرت دغه سي دی خدای دغه سي پیدا کړی دی چې مثلا د دوانو سيزونو جوهر د په وجود کې شته دی لومړی ځل د لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په پلټلو مسله ده د انسان په خټه کې دا شته دغه ویل چې مر راوخته چې مر راوخته دا ازما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي مثلا سپوږمې دانو نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دان غختل شي وي چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونو پلټي نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړي دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورس په ورس باندې حقیقتونه چې دا پلټي بل د خیال مسله ده د خیال مسله دا سیده کچیر ته انسان تخیل یا تخیلی ځواک او د قوه نه لرله او مثلا د دغه سی په خوب او په خیال کې دغه سیز نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کې یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل کېږي چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه شی هغه کې دې شي دغه شمه دا هم یو تخیل چې سړی ځان لپاره پاینده کې او پیشبینی کوي او پیشنګری کوي کدا نه وي نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنی بدوی بکوله نو دوی چې دغه تخیل چې دا هم په دغه واجب خدای پاک د دوی وجود کې رنګخته چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په خپل لکه د شاعر په خپل او په کل وادي نه هی موندوی په هر وادي کې چې دی لاله هند دي دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم فهمدغه کې د حقیقت چې د 100% مثلا 100% حقیقت ده او بل چې د تخیل د 0 ترمنځ یا مثلا 100% د منفي خواته 100% منفي خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې د انسان په جوهر کې نو دغه ننی ساينس ته چې د 15 ورځې پرمختګ ورکړی دی مثلا ساينس فیکشن مونږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې د تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دی دغه ساينس فیکشن چې د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي
مخکې تاسو په خپل خبرو کې د شاعرۍ خبرو وکړ چې شعر ملکی د تخلیق برخه ده د سیډنی په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دي بیا دی ویل چې په ژباړه کې هم د کار کړی دی د ژباړه مسله څنګه و دي څنګه مخ شو چې ژباړه دی وکړه
د ژباړه خو چې دا په پښتو کې په حال زنن ډیر اړینه ګڼم موږ مثلا په علمي لحاظ باندې کده نور ژبو سره ځان پرتله کوو په ورستیو کې ډیر کار وشول ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړلو د بهرنۍ ژبو نه اثر راوښباله ما هم د امغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا منګه په بلابلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه اړتیا مې سوچ مثلا دغه اثر شدید باید پښتو کې وسی مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول په ورستیو کې نو دغه د اړتیا په نظر کې نیول سره چې ما په دغه کم ځای کې محسوسول نو دغه اثر مې را ترجمه کړی دي مثلا ما په دینی برخه کې دوا نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیځ خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خبر کړی ده هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل چېړي هم دینی ملحوظات او مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي دا کورنۍ ټولو سره اړیکې په داخل کې غختلی اوسي. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې را ترجمه کو خدای شز ما لپاره خپل ما چې کله ولستل ما لپاره ډیر ګټور وو. نو په همدغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شلو او خلکو خبر درګه کو ټولنوالو پاغه کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نو سره دغه مسائل څېړل شوی دي. نو هغه کتاب چې ده څنګه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچیر تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي ځکه اوریدونکي هم په دې تمې شي نایل صاحب نه یو شعر واوري ساده شعر مینوال به وزغږ وي.
نو ما د سین نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه وړې وړې دو ټوټي به یې را سره یو څلوري زده د خپل وجود مړی تناستی ما او ویر کوم د خپل وجود مړی تناستی ما او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشمه خویونه د اکثیر کوم او یو درې باندې نور دی د بل شیر زر اعظم ته زما پته موسه
زر اعظم ته زما پته موسه
زر اعظم ته زما پته موسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاروی تل ناساز هر موسم کې
گزاروی
تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو به موسم اوسه هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسه
واه
مننه.
نن څه د روسې پښتنې په توګه اوس مهال په څه بوخت یې څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیاي؟
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لسانس ترالم د ننګرهار د ښوونې او روزنې تعلیم تربیه پونځی نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډ کیسه دیوه انتخاب کړي. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه دیوا هوا ورستر بلی سړی دا د منی موسم خپل کړه تازه بار کړي و. پلار به می هر وخت را یادول چې ژمنی کورسونه پیل کړه. ایو ورس په هم دینیت روان شم. خمه په یاد دی کوم کورس می چې پلار را ته یاداو زمک په سیمه کې یو لوتلو کورسونه شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خولنده دا چې کورس تا ورغلم داخله می وکړه. د انګریزي او حساب مزامین می پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه می وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي می په صنف کې ټول لس کس وو. اوه هلکان درې نجونې ټول ځانونه معرفي کړل. ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ ډیوا نومېده. ډیوا له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده. یو میاشت بووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوا سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار مې چوپه خوله ناست و. پلار مې څه د پاسه د شپېتو کلو به و. نور له کاره لوېدلی و. زه هم د څه کم شپاړسو کلو وم. درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه بل خوا د ډیوې نه لرېوالی نور غمونه زیږول چې زما ژوند یې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و، خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیبې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډیرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کروم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و، غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خوله ډیرې زورېدا، وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی، تا ته او ستا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده، زما د دردیدلې ژوند له سترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تګ و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډیر خوشحاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سیمستر به نیمایی شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وي چې درس مو خلاص شو، کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لورې ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده، لکه ټول ژوند مې چې د دې د تګ کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم، یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل، د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. مالا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې و نه وه. سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې له تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ له شنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بی سیکې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوږنیدونکې غږ مې ترې وپوښتل، ته همغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل، لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهورو در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس، د رازالدین خان زوی او په خټه صافی دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلی کې زیږیدلی دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي سالی محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګوریدونکو، دا هم د ملا محمد دی و نظم یو ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسو. د افغانستان خلک زمری دي په افګار بشي، د افغانستان خلک زمری دي په افګار بشي، خیالات د بده ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دی. د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دی. صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی. تابې په سل رنگ تل دی. کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشی. خیالات د بد ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلک سمری دی په افکار بشی.
په جلال آباد کې میهن خبرندوی ټولنې د خیبر پښتونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبه نه لیونه کېږم مخکتنی وکړه. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویرغونډه او د هغه د نوی چاپ شوی شعری ټولګي مخکتنه د اپریل په شپږویشتمه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامی هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤول عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بغزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کیږم دا راغون کو دا چاپ کو تر سو د کوزی پښتونخوا بري پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړ چې دانش صاحب عبدل تراو بل مخکتنه ورته جوړ کو تر سو د بري پښتونخوا کم بینوال چي دا ورسره نزدینه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وت هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل په هونتون د ژبو او ادبیاتو په هونځي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې کوي چې زما ولس څه خوښي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اوریدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار د خلق عاجل وي خول په کار د خلق پر کېدو دي مختلف تلسمونو راند راغلي دي د دې وي خول لپاره د دانش شاعري یو جادو کنه یو سحر کنه.
ځوان سندرغاړي علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمیر شیرونه په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظین کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمالي مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد به شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله او چې خپل مینوالو سره لنیګدی نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه وشو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو او غزما رونه زم زمنګ د ویني د مینې رښتا ده. اخلک مده نزين نه وکټلی نو راغله مداغي سره کیناست مغی می ولی د غی می واوري نو دغه ډیر خوشاله يم مبل داده چې خپل کور احساس راته کی.
په پای کې بغزاده دانش د غونډي ګډونوالو ته یو شمیر نظمونه وویل چې لدرون استقبال سره مخ شول. د هغه لنظم مو یو برخه را بیل کړی ده.
زبا نلی ہونے کی گم ساپ الانس کی سر قلم دے او زما تاریخ پی لکی دگا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مال گی زپا قبل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمون ٹول پا ما باندی بد لگی زبا قبل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دی وروستي او دو دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک باندې ویډیوي شروع نه خبروي چې له عمل یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال مندلې دي
پخپل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دا چھو پختونیم غیرتیم او بچے دا دالیم
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی ریڈیو